امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه نوشابه آشنایم. دوم پښتو خبرونه اوریدو تم هر کله وي. روانه خبرونه کې درته رپورټونه او خبرونه لرو. لمړی پام وکړئ د سیمې او نړۍ خبرونه ته.
د خبرونو لنډیز، رپورټونه وایي چې د روسیې حکومتي قواوو د سوریې حکومتي قواوو د دیر الزور د ښار درې کلنه محاصره ماته کړې ده. ملګری ملتونه وایي چې د برما په شمال کې د رخاین د ولایت نه په دې تیرو دوو هفتو کې تقریبا 160,000 د روهینګا د قبیلې مسلمانان بنګلدېش ته اوښتي دي. او د پاکستان د دفاع وزیر وایي چې پاکستان د خپلو ځمکنیو هوایی او بحری سرحدونو څارنه سخته کړې ده. او دا هم د خبرونو تفصیل. د سوریې دولتي مطبوعاتو ویلي دي چې د سوریې حکومتي قواوو پرون د دیر الزور د ښار درې کلنه محاصره ماته کړې. دا درې کاله کېږي چې د داعش د افراطي ډلې ملیشیاو په دغه ښار خپله قبضه ټینګه کړې وه. رپورټونه وایي چې حکومتي قواوې د دیر الزور د ښار په لویدیځ کې د حکومت مهمې هوایي اډې ته رسیدلې دي. په دې برسیره د سوریې حکومتي قواوو د مل ختیځ په لوته په ډېرو سیمو خپله قبضه پراخه کړې ده. او په دې توګه د تیلو او د ګاز د استخراج په ډېرو سیمو یې خپل کنټرول بیا ټینګ کړی دی. ملګري ملتونه وایي چې دوی داسې ګمان کوي چې د برما په شمال کې د رخاین د ولایت نه په دې تیرو دوو هفتو کې 160,000 د روهینګا د قبیلې مسلمانان بنګلدېش ته اوښتي دي. د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو د آسیایي چارو د مطبوعاتي دفتر وی غړي وی وان تان د امریکا غږ د برما سرویس سره په خپل مرکې کې ویلي چې د دغو مهاجرو ډېر زیاتې بد او خراب حالت کې بنګلدېش ته رسیږي. د روهینګا د قبیلې دغه مسلمانان وایي چې دوی د ورځو منزلونو او کړاوونو وروستو ځانونه بنګلدېش ته په ډېرې خوارۍ رسولي دي. هغه وایي چې د هغوی فزیکي حالت ډېر خراب دی. میرمن تان دا هم ویلي دي چې په بنګلدېش کې د مهاجرو په دوو کمپونو کې نور ځای نشته چې دغه نوی مهاجر پکې ځای شي. د نړۍ ډېرو مشرانو د روهینګا د قبیلې په ضد دغه تشدد غندلی او د برما د مشرې آنګ سان سوچی نه غوښتي دي چې د دغه تشدد او د خلکو د کړاوونو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. د پاکستان د دفاع وزیر خرم دستگیر خان پرون په اسلام آباد کې خبرلان ته وویل چې پاکستان د خپلو ځمکنیو بحري او هوایي سرحدونو څارنه سخته کړې ده. د پاکستان د دفاع وزیر وویل چې د متحده ایالاتو سره د ټولو ستونزو دوستانه حل غواړي، مګر خرم دستگیر خان خبرداری ورکړ که امریکا د پاکستان په خلاف له طاقت نه کار واخلي په هیواد کې به بې ثباتي او ګډوډي پیدا شي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا د هوا د حالاتو د ادارې مقامات وایي چې د امرا په نامه طوفان با چې شدت یې اوس 15 درجې اټکل شوی د سې شنبې په ورځ ناوخته او یا د چهار شنبې په ورځ سهار وختي د فلوریډا د کارابین ټاپوګانو ته راورسیږي. د دغه سخت طوفان سره تیز باد هم چې سرعت یې په ساعت کې 290 کیلومتره اټکل شوی هم ملګری دی. همدا اوس د دومینیکن په جمهوریت پورتوریکو او د برتانیې د ورجن په ټاپوګانو کې اضطراری حالت اعلان شوی دی. پرون د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې هغه به جنوبي کوریا او جاپان ته اجازه ورکړي چې د شمالي کوریا سره د مقابلې لپاره د امریکا نه نور نظامي وسایل هم واخلي. له بلې خوا روسیې او چین ویلي دي چې د شمالي کوریا د وروستۍ اټومي ازموینې وروسته په هغه ملک سخت اقتصادي بندیزونه به د کوریا په ټاپو وزمه کې روانې شخړې ممکن ډېرې لږې کمې کړي، مګر دغه دواړو ملکونو د کوریا په ټاپو وزمه کې د نظامي مداخلې د خطرونو په باب خبرداری هم ورکړی دی. په دې وروستیو هفتو کې د غربي ملکونو سیاستمداران لیبیا ته روان دي چې هلته د سولې او ثبات دپاره د سیاسي رقیبو ډلو او د یغې ملیشو د مشرانو سره مذاکرې پیل کاندي. د فرانسې د باندنجوي چارو وزیر د دوشنبې پورې تریپولی ته تللی او هلته به د دغو دواړو رقیبو ډلو مشرانو سره وګوري.
د سیمه او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. دا هم لومړی رپورت. پاکستان د سه‌شنبه په ورځ د امریکا متحده ایالاتو ته خبرداری ورکړ کله هغه هیواد سره د تروریزم په سر د راپورته شوې شخړې د حل لپاره د طاقت د استعمال نه ډډه وکړي چې په پاکستان کې به حالات ګډوډ شي. د اسلام آباد نه د امریکا غږ د خبریال ایاز ګل رپورټ خلاصه به سید سلیمان شاه تاسو واوري.
د پاکستان د دفاع وزیر خرم د سګیر خان پرون د سه‌شنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې پاکستان خپل ځمکنیو سرحدونو او سمندري او هوایي حدودو څارنه زیاته کړې ده. د پاکستان د دفاع وزیر وویل چې د متحده ایالاتو سره د ټولو ستونزو دوستانه حل غواړي. خرم د سګیر خان خبرداری ورکړ چې امریکا د پاکستان په خلاف له هر ډول زور او طاقت نه کار واخیست په هغه هیواد کې به د هغه په وینا بې ثباتی او ګډوډي رامنځته شي. هغه په اردو ژبه وویل
اس وقت تو هم بالکل فیل نہیں کرتے, ہم بہال بہت سٹرکٹ مانیٹرنگ کر رہے ہیں اپنے تینوں لینڈ سی اور ایئر بارڈرز کی.
کڅه هم چې موږ په سمدستي توګه د کومې حمله احساس نکوو خو بیا هم د خپل هوایی سمندري او ځمکنیو سرحدونو په ګډو کې مو کلک تدابیر نیولې دي. موږ غواړو چې په روغه د مذاکراتو د لارې خپل معاملې حل کړو ځکه که امریکا زموږ پر خلاف هر ډول ګام پورته کوي په پاکستان کې بې ثباتی او ګډوډي رامنځته کولای شي.
د پاکستان د دفاع وزیر دغه خبرداري ورسته لحق ورکړ چې جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ څو ورځې مخکې د پاکستان نوم په خلو واخیست او ویل چې د حقانی د شبکې او طالبانو په شمول په خپل خاوره کې د هغه په وینا هغه ټیرریسټي سازمانونو ته ځای ورکړی چې په افغانستان کې بې ثباتی رامنځته کوي او هلته پرتو امریکایي عسکرو باندې د حملو لپاره پلانونه جوړوي. ٹرمپ خپل وینا کې په مشخصه توګه دا نه ویلي چې پر پاکستان باندې د فشار د زیاتولو په خاطر د هیواد په خلاف څه ډول اقدامات په پام کې لري, خو فکر کوي چې متحده ایالات د پاکستان پر ضد د یو لړ سختو اقتصادي او ډیپلوماټیکي اقداماتو په اړه غور کوي او هم به د پاکستان په قبایلي علاقو باندې د بی پیلوټر ډرون الوتکو حمله زیاتې کړي. د پاکستان د دفاع وزیر ویل چې موږ خپل خاوره کې هیڅ ډول ټیرریسټي سازمانونو ته پناه نه دور کړي. خرم د سګیر خان اعتراف وکړ چې پاکستان د ټرمپ له څرګندونو وروسته په ویره کې لوېدلې. توقع کیږي چې د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف به د امریکایي چارواکو سره د مذاکراتو لپاره په نږدې راتلونکي کې واشنگټن ته سفر وکړي. اسلام آباد په مقابل کې تور لګی چې د افغانستان او هند استخبارات په ګډه لګیا دي په پاکستان کې ګډوډي رامنځته کوي, خو کابل او نوې ډیلی د اسلام آباد تورونه بار بار رد کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
زمونږ غږ د واشنگټن ناوړي. د افغانستان حکومت د ملي اردو د کمانډو ځواکونه دوه برابر کړی دي او غواړي چې د روانې جګړې ډیر مسؤلیت دغه روزل شوي قوي ځواک ته وسپاري. د افغانستان د کمانډو او خاص ځواکونه په سیمه کې بې ساري بلل شوي او دغه قواو تر اوسه هیڅ یو جګړه نه ده بایللې. د دغه ځواکونو د محاربوي وړتیا په اړه پاموکي رپورت ته
امریکایي جنرالان وایي دغه کمانډو د افغانستان د تر ټولو ماهر جنگي ځواک دی او طالباني ورخته کړی دي.
ما له اول غوښتل چې له کمانډو سره یو ځای شم ځکه چې په افغانستان کې د ځانګړو ځواکونو په پرتله بلخه قوه نشته.
دا افغانستان د ځانګړو عملیاتو د کمانډوي دغه نوي غړي به د هغې جګړې له لومړۍ ډکې سره یو ځای شي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یې د ګټلو ژمنه کړې ده.
تاسو پوهیږئ مونږ ښکاریان یو. زه تاسو ته دا وایم چې مونږ د ناوړه کسانو په لټه کې یو چې له منځه یوسو.
دغه ځواکونه د افغانستان د ملي دفاع او امنیتي ځواکونو د شمیر 2% تشکیلوي چې په 80% حملو کې ګډون کړی دی او هر ځای بری ترلاسه کړی دی.
کومندویانو نوم چې څوک اوري دښمن په سورې نه نوزي. دا قهرمانان دي, دا د وطن خدمتګاران دي. دوی خپل سار خپل وینه په لاس کې نیولې د وطن د خدمت لپاره.
د سکل په سر کې جمهور رئیس اشرف غنی د دغه وزیري ځواک د شمیر دوه چنده کېدو امر وکړ چې کابل ته نږدې په دې مرکز کې څو میاشتې روزل کیږي او بیا د جګړې
فکر مې کړم. لیکن
ما فکر کوم چې دا یو سخت کار وي, خو کله چې ورسره یو ځای شوم نو راته معلومه شو چې دا لا سخت کار وو, خو زما فزیکی وړتیا به ورځ په ورځ زیاتېږي.
دغه ځواکونه له کندوز څخه نیولي تر هلمند پورې د هغو کلیو دفاع کوي چې طالبان ورته ګواښ پېښوي. د یاغیانو په پټن ځایونو ناڅاپي حملې د دغه ځواکونو ځانګړتیا ده.
زمون کماندو ځانګړي ځواکونه د پوز د تاج حیثیت لري. هغوی داسې روزل کیږي چې د جګړې په ډګر کې باید هر جګړه وګټي.
په افغانستان کې د امریکا لوړ پوړي قماندان جان نیکلسن په وروستۍ کې ویلي دي چې د امریکایي پوځونو د زیاتوالي په نتیجه کې به د افغان ځواکونو روزنه زیاته او د هوایي او ځانګړو عملیاتو د جنګیالیو شمیر زیات شي.
د دوی دغه شمیر موږ د همدې په خاطر باندې دوه چنده کوو چې دوی وکولی شي هم کورونو ته لاړ شي، هم استراحت وکړي او هم کافي پرسونل ولري چې هغه په عملیاتو کې برخه واخلي.
د افغانستان ځانګړو ځواکونو او قماندو له هغه وخت راهیسې د یاقیانو د حملو مخه نیولې ده چې د 2014 کال د دسمبر په میاشت کې د نړیوالو پوځونو جګړیز ماموریت پای ته ورسېد.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
ملګری ملتونه وی په یمن کې د څه باندې 2 کلن کورنی جنگ نه وروسته په میلیونو خلک کړاو غالي چې دا مصیبت په خپل انسانانو پیدا کړی دی. خبریال الیزا شلاین په دې باره کې دا رپورټ را لګلې ده.
ملګرو ملتونو رپورټ ورکړی دی د 2015 کال را په دې خوا چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف هوایی حملې د حوثي یاغیانو په خلاف پیل کړلې وو. 1,200 تنه وژل شوي یا ژوبل شوي دي. دغه هوایی حملې د یمن د حکومت په پلاوی کې دي. په دغه رپورټ کې د څه باندې 8,000 کسانو وژل کېدو یا ټپي کېدو ملامتي د ائتلاف په قواو باندې اچول کېږي او د څه باندې 3,200 تنو د وژل کېدو یا ژوبل کېدو ملامتي د حوثي یاغیانو باندې اچول کېږي. په دغه رپورټ کې راغلی دی چې په یمن کې د نړۍ ستره بشري ستونزه د جنجال، کولیرا او د خوړو د جدي کمښت له کبله پیدا شوې ده. د منځني ختیځ او شمالي افریقا لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې مشر محمد علي هو انصر وای د یمن 3.8 میلیونه نفوس بشري مرستو ته ضرورت لري او څه باندې 10 میلیونه یې د روغتیا په برخه کې جدي مرستو ته اړ دي. الهو انصر خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
ای کاتاستروفی از انټایرلی مان میډ and a direct result of the behavior of the parties to the conflict including indiscriminate attacks. We have seen attacks on markets, residential areas, hospitals, schools.
دغه مصیبت په بشپړ توګه انسان پیدا کړی دی او په جنگ کې د شامل خواو د سلوک مستقیمه نتیجه ده چې په دې کې بیل تعویز نه حمله کول شامل دي. موږ په مارکیټونو د وسیدنې په سیمو، په روغتونونو، ښوونځیو، په جنازو، حتی په کب نیونکو او په سمندرګي کې په وړو ملکي کښتیو باندې حملې لیدلې دي. رپورټ وایي ښایي چې ځینې وخت په مستقیمه توګه په ملکیانو باندې حملې شوې وي. په رپورټ کې د بشري حقونو نه د سرغړونو او تخلف په باره کې اسنادو ته اشاره شوې ده. په دغه رپورټ کې اندېښنه څرګنده شوې ده چې بېل محاکمې یا په غیر قانوني بندي کولو کې زیاتوالی راغلی دی او د بشري حقوقو مدافعین، مذهبي مشران، خبریالان او سیاسي مخالفین لا درکه کېږي. خو انصر وایي د ماشومانو د استخدامولو لږ تر لږه 1,200 پیښې شته چې اکثره حوثي قواوو استخدام کړي دي او د حکومت پلوي قواوو 40%. خو انصر بیا وایي
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ رپورټونه اوري. په خوست کې د تولیدي کارخانو خاوندانو له دولت نه غوښتي دي چې صنعتي پارک ورته جوړ کړي. دا مهال په دغه ولایت کې نږدې 200 تولیدي فابریکې شته چې په کرایي کورونو او مارکیټونو کې فعال دي. خبریال ابراهیم رحیمی په همدې اړه رپورټ را لیکل.
دا د خوست ښار اړوند د متون په تپه کې د بسکټو د یوې تولیدي فابریکې غږ دی چې په یوه کرایي کور کې فعالیت کوي. د ورځې شاوخوا 3 ټنه بسکټ تر تولید او بسته‌بندۍ وروسته بازار ته عرضه کوي. د دې فابریکې مسؤل شیر زمان وایي چې پر فابریکه یې شاوخوا 150,000 امریکایي ډالر پانګونه کړې او 55 کسان پکې په کار بوخت دي. د زیاتوي چې د برېښنا او د فعالیت لپاره د مناسب ځای د نشټوالي له کبله له ستونزو سره مخ دي.
دا غزې مثال مونږ په کریانې ولا دا پیسې ورکوو که حکومت چیرې مونږ ته صنعتي پارک روکي بولته بجلی ته مسید کې مثال برکرو شي ډېره بخاوي ځکه چې دلته کرې پرې کوو دا ګاټه باید حکومت ته لوړه شي مونږ ته به ګاټه وي دا مشکلات شته.
د غیر رسمي شمیرو له مخې دا مهال په خوست کې 159 تولیدي فابریکې شته. دا فابریکې رختونه، بسکټ، پلاستیکي کوزې، مشروبات او د ته ورته نور ګڼ توکي تولیدوي. خو د دې ولایت د سوداګرۍ او صنایعو آمریت مسؤل شاه محمد عزیزی وایي چې له دوی سره د 4 میلیونه امریکایي ډالرو په پانګونې سره یوازې 40 تولیدي فابریکې ثبت دي او پاتې 150 د فعالیت رسمي جواز نه لري.
او دا باقی کوم فابریکې چې 150 پورې جوازونه نه لري په دې برخه کې مونږ خپل کار کړی دا مرکز ته اړوند ادارات ته په دې هکله مکتوبونه لیږلي دي. په دې باندې مونږ کار کوو چې دوی هم جواز اخیستلو ته مجبور کړو او جواز واخلي ترڅو د یو طرفه دولت عواید لوړ شي او له بل طرفه د تجارت سره د مشکلو د پیدا کېدو په وخت کې مونږ د دوی سره همکاري وکړو.
د څېړونکو په نظر سربیره پر دې چې کیرۍ کورونو مارکیټونو کې د تولیدي فابریکو فعالیت د چاپیریال لپاره په تاوان دی. په زیاتره مواردو کې له مالیې نه د تېښتې او د تولیدي موادو ټیټ کیفیت ته هم لاره هواروي. خو د فابریکو خاوندان له دولت نه د صنعتي پارک د جوړولو غوښتنه کوي. د دوی په وینا په دې سره به د امنیت له پلوه هم خوندي وي او هم به له اضافي لګښتونو څخه پیسې وسپموي. د صنعتي پارک لپاره 4 کاله مخکې په مندوزۍ ولسوالۍ کې شاوخوا 450 جریبه ځمکه بیله شوې، مګر د دولتي چارواکو په وینا ځایي خلکو پرې کورونه جوړ کړي او غصب کړی ده. خو د خوستوالي حکم خان حبیبي وایي چې له غصب څخه یې د یادې ځمکې د راګرځولو په خاطر امنیتي منصوبینو ته سپارښتنه کړې ده.
وارداتي برېښنا پر راتګ سره به د خلکو امیدواري هم زیاده سي او حد اقل دولت به هم وکولی سي چې حد اقل هغه اساسي زیربناوې چې هغه د ځمکې توزیع ده، د برېښنا موجودیت ته، د امنیت موجودیت ته، دغه مسایل مونږ ولس ته تضمین کړو، نو زه باور لرم چې بیا د پانګوالو اعتماد جلبولی شو او د هغوی د اعتماد پر فضا کې به وکولی شو چې دغه مختلفې متعددې فابریکې چې په کلیو کې او په لرې پرتو سیمو کې شتون لري دا یو ځای راغونډې کړو.
له دې کبله چې خوست ابي یا وارداتي برېښنا او صنعتي پارک نه لري، د دې ولایت زیاتره سوداګرو په متحده عربي اماراتو کې پانګونه کړې. دوی په خوست کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې خو له دولت نه د زمینې برابرولو غوښتنه کوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
زمونږ غږ د واشنگټن نه اورئ. د جنوبي کوریا سمندري قواو په خپل ختی ساحل کې درې ورځنی تطبیقات د دغه هیواد د ختی ساحل په اوبو کې کوي. په داسې حال کې چې په سیول کې د شمالي کوریا د وروستي اتومي ازمایښت نه وروسته د خپل نظامي قابلیت ښودلو ته دوام ورکوي. د امریکا غږ خبریال مایکل برون په دې باره کې دا رپورټ رالیږلی دی.
د سیول د دفاع وزارت د سه‌شنبې په ورځ ویلې چې جنګي کشتۍ په دغو تطبیقاتو کې په یو خاص مقصد سره برخه اخلي. د جنوبي کوریا د سمندري قواو د عامه چارو مامور جانګ اوک وای
이번 훈련은 북한의 해상 도발에 대비하여 해군의 전투 태세를 점검하고 적 도발에 대한 응징 결의를 다지기 위해 실시했습니다.
나가 대비카드 데드 파라슈 치드 스만다리 쿠와우 장기 모케프 말룸시 لداغه موقف نه به په هغه تیارسي کې کار واخستل شي چې د بیړۍ چلون پورې مربوط د شمالي کوریا د پارون لپاره کیږي. دغه اقدامات د سمندري قواو اراده قوي کوي چې د پارون په ارتباط دشمن ته د سزا ورکون لپاره مهم دي. د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ترامپ سره د نوې موافقې نه وروسته چې د جنوبي کوریا په توغندیو باندې بندیز لرې شو، دغه تطبیقات وشولو چې جنوبي کوریا وای دا به د شمالي کوریا د اتومي وسلو د توغندیو په خلاف اقداماتو کې ګټور وي. د جنوبي کوریا د دفاع د وزارت نطاق مون سانګ گیون انوای
وری جنگوی هنباندو بیهکا ونچیکه‌نن بیانامی اوبسوبیدا. اوجه جانگوانکه‌سو مارسوماشین گوسن بوکانه 6차 핵실험 등 핵미사일 위협이 심대한 안보 상황에서
زمونږ حکومت د کوریا د ټاپو وزمه په ارتباط خپل وصول نه دی بدل کړی چې هغه د اتمي وصلونه پاکه سیمه باید وي. د دفاع وزیر د دوشنبه په ورځ چې څه وویلې هغه دا و چې موږ باید په ټولو نظامي انتخابونو باندې غور وکړو چې هغه باید داسې ضد اقدامات وي چې د شمالي کوریا د اتومي وسلو او توغندیو د ګواښونو په وخت کې ورته ضرورت وي. امریکا به په دې هفته کې د شمالي کوریا په ارتباط د پریکړې نوې مسوده ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي. امریکایي ډیپلوماتانو وویل دوی هیله لري چې په دغه پریکړه باندې به په یوه هفته کې راګیری وشي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د ننګرهار په شینوارو کې تیرو څو کلانو جګړو خونی سیستم سخت زیانمن او ځینې سیمو کې لا هم په ټپه ولاړ دی. که څه هم د دغه ولایت د اچین ولسوالۍ په ځینې سیمو کې نسبي امنیت ښه شوی، خو د حکومت او داعش منځ کې د جګړو له امله ګڼ ښوونځي ړنګ شوي او یا یې زیان لیدلی دی. زموږ همکار زبیح الله غازی دغو سیمو کې اوسنی ښوونیز بهیر ته په دغه رپورټ کې کتنه کړې.
د یوې جګړه ییزې سیمې دی ښوونځي ته تازه تازه زده کوونکي ورمات شوي، خو لا پکې د ډزېدلو مرمو نښانونه په ځای دي. د ننګرهار په چین کې د دې سیمې زده کوونکي بل رواني په لور رنځ ګالي، خو وایي بختور دي چې بیا ځلې ښوونځي ته ځي، هلته چې د ودانۍ په خوانۍ خوندې نه ده پاتې.
کډم کډوي شرشی ته غازی امان الله خان خرګوټی ته او دوه کال شي دا درس بيخي ویل نه دی، اوس خلاص شوی دی، خو د سترنجۍ او یو شی تختې او لګم کتابونه دې شي نو دغه نشته دی، بيخي راغلي دي او د څه شي دغه ختم شوی دی.
د خوانځي خونی په غټو توپونو لګیدلې، خو دغه حالت لیدل د زده کوونکو لیونی مینه نشي راکموله.
پوره درې کال کېږي چې د شډل بازار په دې خوانځي کې د ماشومان شور ماشور غلې شو او دې سیمې یو نظامی بڑا غوړه کړه. ته جګړې پاتیشونی لا د دې خوانځي په دیوالونو کې پاتې دي، که څه هم اوس ماشومان دلته راځي، خو له دې وربره خوانځي له یو ګوم سره نوښت سره مخامخ دي. خوانځي ړنګ شوي او کورنۍ را تښتیدلې، ځکه نو ماشومانو ته د تعلیم زمینه نه ده برابره.
اچین کې خوانځیو تاوخ ته زیان لا په دقیقه توګه نه دی موندل شوی، خو چارواکي وایي له داعش وسلوالو نه په ګټلو سیمو کې به درسي بهیر بیا پیلي.
هلته موږ آمادګي لرو دغه خوانځیو دپاره، موږ کتابونه، سترنجۍ، خیمې، تختې، ټول هغه وسایل چې دي دا موږ آماده کړي دي. دا اوس زموږ توزیع روانه ده، د ولسوالیو د تحویلدارانو په جمع کې موږ اوله کوو او هلته به رسیږي انشاءالله سره د کتابونو. نو دوی چې کله خوانځي فعالېږي هم زمان به دوی ته ټول امکانات برابر وي.
هغه وایي د کډه شو کورنۍ لپاره د هغوی په نوو میزدینو کې یا ماغه خوانځي فعال ساتلی، او که هر سیمه کې حالت ښه کیږي نو د درسي بهیر پیلول لومړیتوب دی. چارواکي وایي په جګړه کې د خوانځي د ړنګو او زیانمنو ودانیو بیرته رغول هم پیلي. د ننګرهار په ډیرو نورو ولسوالیو کې هم د جګړو له امله تعلیمي بهیر ټکنی شوی او زده کوونکي دا څو کاله له قلم او کتابه لرې پاتې شول.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د افغانستان حکومت د تروریستي ډلو په ضد د بریکس د غړو هیوادونو له دریز نه هرکلی کړی او هغه د تروریزم په ضد د هیوادونو نوی درک بللی دی. د بریکس غړو هیوادونو په افغانستان او سیمه کې د تروریستي ډلو فعالیتونه غندلي او هغه د اندېښنې وړ بللی دي. پاموکی په دې اړه له کابله د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ته.
د بریکس په نوم د نړۍ د 15 هیوادونو ټولنې د دوشنبه په ورځ په چین کې د خپل غونډې په پای کې په افغانستان او سیمه کې د تروریستي ډلو د فعالیتونو پر پراختیا اندېښنه ښودلې او په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې د تاوتریخوالي غندنه کړې ده. دغه ټولنې په خپل بیان کې د تروریزم پر ضد د افغانستان له مبارزې ملاتړ کړی او له هیوادونو څخه غوښتي چې د تروریستي ډلو د لمنځه وړلو لپاره یو موټی شي. افغان حکومت د بریکس ټولنې د بیان په خبرګون وایي د بریکس وروستی دریز د تروریزم په اړه د هیوادونو نوی درک دی او اوس هیوادونه په دې پوهېدلی چې تروریستي ډلې یوازې افغانستان ته نه بلکې ټولې نړۍ او بشریت ته ګواښ دی. د ارګ د مطبوعاتو د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي امریکا غږ آشنا ته وویل محتمل رو چې د سیمې او نړۍ هیوادونه له هغو ګواښونو څخه په سم درک سره چې بشریت او هیوادونو ته متوجه دي د دغې پدیدې پر وړاندې ټولیز او جدي اقدامات ترسره کړي. موږ د بریکس ډلې له اعلامیې څخه هرکلی کوو او هیله لرو چې دا سم درک د هغو هیوادونو پر ضد د اقداماتو لامل شي چې له تروریزم څخه ښکاره ملاتړ کوي. ښاغلي مرتضوي ټینګار وکړ چې تروریزم ټولو هیوادونو ته ګواښ دی او د هیوادونو ترمنځ د لا زیاتې همغږۍ او ګډو هڅو په نتیجه کې به د تروریزم ضد مبارزه بریا ته ورسیږي. د ارګ د مطبوعاتو سرپرست وویل چې افغانستان د تروریزم پر ضد د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی چې له امله افغان امنیتي ځواکونه د نورو هیوادونو په نیابت په دې مبارزه کې هره ورځ قرباني ورکوي او نړیوال باید د افغانانو دغه قرباني درک کړي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د بریکس په ټولنه کې د چین، روسیې او هند په څیر د سیمې مهم هیوادونه غړیتوب لري او افغان حکومت باید له دغه فرصت څخه چې اوس رامنځته شوی سمه ګټه پورته کړي. د سیاسي چارو کارپوه غفور جاوید امریکا غږ آشنا ته وویل چې د بریکس ټولنه غواړي په جنوبي او مرکزي آسیا کې پانګونه وکړي او تر هغې چې په افغانستان کې امنیت نه وي دغه ټولنه خپلو اقتصادي اهدافو ته رسیدلی نه شي.
زه فکر کوم دا ډیره مهمه ده ځکه په بریکس کې چین، روسیا او هند چې د سیمې تر ټولو ابرقدرت هیوادونه دي هغه شامل دي او دا هیوادونه په سیمه کې د سرمایه ګذارۍ لپاره دوی چې دي چانس لري، خو یوازنی چانس چې د دوی له منځه وړي هغه به تروریزم یو هغه په افغانستان کې بې ثباتي ده. که چېرته دوی په دې برخه کې د وخت خوله نشي او په دې مبارزه کې له نړیوالو سره ونهدرېږي او د افغانستان د ثبات لپاره ګډ کار ونهشي، زه فکر کوم چې د دوی هغه راتلونکي اوږدمهالې اقتصادي ګټې چې دي هغه له ګواښ سره مخ کېږي، ځکه بریکس یوازنی هدف همدا دی چې په څو حوزو کې پانګونه وکړي.
د بریکس ټولنې دغه راز په خپل بیان کې په پاکستان کې د تروریستي ډلو د شتون یادونه کړې ده او په ځانګړي ډول یې د لښکرې طیبه او جیش محمد ډلې فعالیتونه غندلي دي. دغې ټولنې د تروریستي ډلو او د هغوی د ملاتړو پر محاکمه کولو ټینګار کړی او په دې برخه کې د اړوندو هیوادونو حکومتونه مسؤل بللی دي. د بریکس په ټولنه کې 15 هیوادونه روسیا، چین، هند، جنوبي افریقا او برازیل غړیتوب لري. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
زمان غږ د واشنگتن ناوړی. درنو اوریدونکو، تاسو اوریدل چې د بریکس د ټولنې غړو هیوادونو په افغانستان او سیمه کې د تروریستي ډلو فعالیتونه غندلې دي او د دې ډلو د پراختیا په حق لې اندېښنه ښودلې ده. زمان همکار په همدې موضوع په پاکستان کې د سیاسي چارو د تحلیلګر محمود شاه خان سره مرکه کړې.
محترم محمود شاه خان صاحب، د بریک د غړو هیوادونو په پریکړه کې دا تروریستي ډلې چې په افغانستان کې فعالیت کوي یا په پاکستان کې په سیمه کې د دې ټولو نمونه یې اخیستي دي، په افغانستان کې د دې ډلو فعالیتونه غندلي دي، اندېښنه یې څرګنده کړې ده. زما سوال دا دی چې تاسو څه فکر کوئ چې د دغو هیوادونو چې روسیا، چین، هند، برازیل او جنوبي افریقا دي، د دې هیوادونو دغه پریکړه څه اهمیت لري، څه اغیزه به ولري، سمرسته به وکړي د دغه تروریستي ډلو د فعالیتونو په کمولو یا له منځه وړلو کې یا لارې برابرولو کې؟
زما په خیال دا خو زړه خبره ده.
زړه خبره ده تاسو وایي؟
جی بالکل.
کدا پریکړه مخکې شوې ده یا تکراری هم ده؟ خو زه غواړم تاسو په تحلیل پوه شم چې د دې ګټه څه ده، د څه فشار اچول شي په دغه ډلو باندې یا په هغه هیواد باندې یا هیوادونو باندې چې د دې ډلو ملاتړ کوي؟
اصل پکار دی چې ټول خلک په دې کې په حقیقت باندې کار وکړي. زما په خیال چې چین او روس په حقیقت کې د دې ډلو خلاف دی، لیکن کوم گدل تک یو ګورو نو داسې قوت نه دی چې هغه لکه امریکا په افغانستان کې دا او د افغانستان حکومت موجود دی او د التنا پاکستان کې د شرګردی کیږي او هغه طرف ته خبرې نه کیږي او بل طرف ته چې افغانستان کې د شرګردی کیږي او تدام او تپتر کې سلوی فیصد نه زیات علاقه باندې د طالبانو قبضه ده. بیا خلک تپوس کوي چې دزی په دونه علاقې قبضه را دزی پاکستان کې دزی تا د ضرورت ته سیف هیور چې ورته دی وی نو لکه اغه یو قسم سیاست د پاره استعمالې لکه موجوده ٹرمپ صاحب کو بیان کی ویلی دی نو اغه دا ورته پته ده د زما په خیال عمومی خبر را چې دا د شهزادی ښه شعر دی دا خراب شعر دی
ډیر زیاته مننه محمود خان صاحب
گرانو اوریدونکو دوه نیم ساعته خبری پښتو خپرونه په همدیزی پایته ورسیده ټولنه شیبو کې د دری خپرونه اوري تر بیا هم دایمه شي.